السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي، په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د کره شواهدو له مخې دا خبره کوي چې په پنجشیر کې طالبانو جنگي اسیران وژلي دي. ریچارد بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل:
له محکمې او قانون پرته د نیول شویو وسلوالو د وژنو معتبر راپور نشته چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده.
د ریچارد بینټ تر دې څرګندونو مخکې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی دا راپورونه رد کړي چې په پنچیر کې له بشري حقونو څخه سرغړونه شوې ده. د ویلي وکړه داسې څه شوي وي تحقیقات به یې وکړي. د خپلو نړیوال سازمان څرګندوي چې راتلونکې میاشت به افغانستان ته د 1000 تنه وړو لومړۍ برخه انتقال شي. د ایران د شیراز ښار پر شاچراغ حرم د پرونی وسلوال بید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. رویټرز خبری آژانس ویلي چې داعش پر خپل ټلګرام چینل د دې برید مسؤلیت چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول منلی دی. برید کې له شلو زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د ایران ځایي خبری آژانسونو ویلي چې د بریدګرو شمیر 3 تنه وو. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي دغه شرارت به قطعا بې ځوابه پاتې نشي. واشنگتن په یو شمیر ایرانی چارواکو د سوله ایزو مظاهرو د ځپلو او د انټرنیټ د سانسورولو په خاطر نوي بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې دوی د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي پر چارواکو، د استخباراتو پر چارواکو، د تهران او ایالتي زندانونو پر مسؤلانو او پر هغو ادارو او خلکو بندیزونه لګولي چې انټرنیټ سانسوروي. په ایران کې پرون اعتراض کوونکو د مهسا امینی د 40مې د ویر په ترڅ کې خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ. روسیې د اوکراین په مختلفو سیمو کې خپل بریدونو ته ادامه ورکړې ده او پرون هم یو شمیر ملکان په نخښه کړل. د اوکراین د پاوز په وینا پرون روسیز واکونو په لکتر لګه 40 سیمو حمله وکړه. په دې ترڅ کې اوکراینیز واکونو د خیرسون پر ستراتیژیک ښار د برید لپاره چمتووالی نیولی دی. او د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن د بی گروپ 3 لوبې دي. جنوبی افریقا له بنگلاديش سره، هند له هالند سره او پاکستان له زیمبابوي سره مخامخېږي. هند او بنگلاديش تر اوسه یو لوبه کړې ده او ګټلې دي. پاکستان خپل لومړی لوبه بایللې ده. د جنوبی افریقا او زیمبابوي لوبه د باران له امله مساوي شوه. پرون د افغانستان او نیوزیلند لوبه هم مساوي شوه چې دواړو لوبډلو یو امتیاز خپل کړ. سبا به افغان لوبډله په دې جام کې له آیرلند سره مسابقه وکړي چې پرون د انګلستان ټیم ته ماته ورکړه. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل لرو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي:
In general, from a human rights point of view,
په عمومي ډول د بشري حقوقو لپاره وضعیت د خرابېدو په لور درومي.
طالبان بیا بشري وضعیت د ډاډ وړ بولي. دغه بیلابیلو دریزونو په اړه مو د چارو د کتونکو نظر راخسته دی. یو سروې ښیي چې افغانستان تیر 2021 کال کې د نړۍ په کچه ناامن و. دا هغه کال و چې نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل.
امنیت یوازې د جنګ نشتون نه دی. امنیت هغه دی چې خلک رواني امنیت لري، اقتصادي امنیت لري.
شمالي وزیرستان کې سوداګر د افغانستان د طالبانو له حکومت غواړي چې هغو سیمو ته د زلغوزیو پر صادراتو بندیز لري کړي.
دا شاید بندیز نه دی، لکه څنګه چې انار، سیب او بادام، اخروټ، کیله راځي، شلغوزه په دې ډول بندیز ولګي.
دویمه نیمایي کې درته نیمه نړۍ او د بشري حقوقو اونیس پروګرامونه لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان په ټوله نړۍ کې تر بل هر هیواد د نجونو او ښځو لپاره بد ځای بللی دی. ریچارد بینټ چې پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل راپور وړاندې کوو وویل هیڅ دینی توجیه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لپاره نشته. ښاغلی بینټ همداراز د دې په اړه چې طالبانو جنګي اسیران وژلي دي د خپلواکو څېړنو غوښتنه وکړه. تفصیل له احمد شیبراو.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له افغانستان څخه تر کتنې وروسته خپل راپور د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د کابل په وخت تېره شپه وړاندې کړ. ریچارډ بینټ په افغانستان کې د نجونو او ښځو، اقلیتونو، مدني فعالانو او خبریالانو وضعیت ته اندېښنې وړ وبلا او ویل چې دا وضعیت د هیچا لپاره د منلو نه دی.
په عمومي ډول د بشري حقوقو له پلوه وضعیت د خرابېدو په لور درومي. په ځانګړې توګه افغانستان په ټوله نړۍ کې تقریبا د نجونو او ښځو لپاره ترګردو بد هیواد دی.
په پرونۍ غونډه کې د چین او روسیې له استازو پرته د نورو ټولو هغو هیوادو استازو چې خبرې کولې، تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو د پرانیستو غوښتنه کوله. ریچارډ بینټ وویل چې د دې ښوونځیو د بندېدو لپاره هیڅ ډول دیني توجیه نشته او دا د منلو نه ده چې تر 400 ورځو ډیره موده د ښوونځي بند وي. ښاغلی بینټ په خپلو خبرو کې د لژکیو وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې پر اقلیتونو د بریدونو په مخنیوي کې طالبان پاتې راغلي دي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان د مخلو حکومت استازي نصیر احمد فایق بیا وړاندیز وکړ چې د طالبانو له لوري د وژنو او شکنجه کولو په برخه کې باید پراخ تحقیقات وشي.
د غچ اخیستو په خاطر قتلونه، تشدد، غیر انساني چلند، د پخوانیو امنیتي ځواکونو، د بشري حقونو د مدافعانو، خبریالانو او اعتراض کوونکو نیول د نړیوالو بشري حقونو پراخه سرغړونه ده.
نصیر احمد فایق د بشري حقونو د خپلواکو تحقیقاتو او په پنشیر کې د اسیرانو د احتمالي وژلو په تړاو یو شمیر سوالونه له ښاغلي بینټ څخه وکړل، خو هغه دا سوالونه ځواب نه کړل. د غونډې وخت خلاص شو. په خپل بینټ د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې داسې کره اسناد شته چې د هغو له مخې طالبانو په پنشیر کې په غیر قانوني ډول جنګي اسیران وژلي دي. د پدې برخه کې او د بخښنې د نړیوال سازمان د پروسه شکل د راپور له ادا سره سم د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیول او وژلو په تړاو د مستقلو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. طالبان په پنشیر کې د ریچارډ بینټ له موندنو سره موافق نه دي. د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي که چیرته داسې څه شوي وي تحقیق به یې وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د تل په 15مه د یو کال په مخه تمدید شو. د وویل چې د افغانستان د دې وروستي سفر پر مهال د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال، د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل، خو د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخندزاده سره یې نه دي کتلي.
و موریدل چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. او ریچارډ بینټ افغانستان د خزو او جنونو لپاره د نړۍ په کچه تر ټولو بد ځای بللی دی. طالبان بیا د بشري حقوقو د وضعیت ننګ کوي او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې حقیقت موندن کې ماموریتونه په خپل موندنو کې عدالت تپام نه کوي. د دریزونو دا بیلوالی په څه معنا؟ په همدې اړه مې د یوې مرکې په پیل کې په کاناډا کې میشت افغان کتونکي کاظم حزب الله وپوښت.
اول خدا خبره ده چې طالبان سره د دې چې په دې راپور کې راغلي دي، دوی وایي چې د کم حق بشري حقونه چې نړۍ انسان ته ورکړي دي زیاتره د شریعت سره برابر دي، هغه سره په ټکر کې نه دي. د په خلو خو داسې خبرې کوي خو په عمل کې بیا داسې نه. د یو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور به تاسو لوستئ، هغه په خپل راپور کې ډیر بې پرې دی، ډیر بې طرف دی. دا هغه دنده هم دا ده چې هغه باید یو طرف ونه نیسي. یعنی دغلته خو یوناما هم شته، د ملګري ملتونو نور ادارې هم شته. خاص په دغه خاطر دغه بې پرې راپور ورکوونکي افغانستان ته نور ډیر هوډون ته لیږي دوی چاغه هر اړخیز معلومات راځم کی تقریبا د زرو اړخونو سره د خبرې کړي، خلکو سره خبرې کړي، سلو نه زیات مجالس نیولې دي. نو زه فکر کوم د معلومات بي پرې دي او ډېر شدید خفګان خود لري، د لوی تشويش ظاهر کړي دي. په خاصه توګه د دې راپور غزياته برخه د خزو د حقونو د پاره ده. حتی په یو ځکه وای چې یو خزره ته ویل چې سره دي چې مونږه د خپل فامیل آزاد لا سور کړی دي، ډېر غمونه را باندې تیر شوی دي. خو طالبانو چې کم نو امید را وستي دي، زمونږ د آینده او زمونږ د ارمانونو سره لوب شروع کړی دي دی، او بیا نړۍ چې په دې باندې سترګې پټي دا مونږ ډېر سخت درد دی.
بله، او ډاکټر صاحب څه فکر کوي که ملګری ملتونه دغه ډول اندېښنې ښیي، دا دویم ځل دی چې ریچارډ بینټ د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او طالبان هم ردوي او وایي چې بشری حقونه تامین دي، د دریزونو دغه بیلوالی به فکر نه کوي له نړۍ سره د طالبانو پر تعامل اغیز وکړي؟
بالکل دا به پیغیز وکي کټاله یو طرف ته نړۍ دا د دنیا هیوادونه دي یو طرف طالبان دي کټالبان دا توقع کوي چې نړۍ دي د دوی د خواهشاتو مطابق بدل شي نو فکر نکوم کدا چې وشي هتاو ساسي په دا د دوی په وزارت خارجه په بیان کې وګوري تاسو کنه دا وایي چې موږ د دوی سره همکاري وکړه د ریچارډ بنټ سره او د ملل متحد د راپور ورکونکو سره یعنی دوی په بدل کې د دوی نه دغه یو راپور وړي چې د دوی خوښته دا خو امکان نه لري نو په دې خاطر باندې زوینه مکه طالبان هم د خپل تګلارې مخ په وړاندې ویسي د نړۍ نه بجدا شي او کم اهداف شي دوی په نظر کې لري چې نړۍ تسلیم کی ډیره مشکل را تخکاری شي الته ورسیږي
بله او فکر کوي چې طالبان بل نړۍ سره غاړه غړي سي ځکه د حکومت دغه د سبان دی کال وو وخت خلا هم رسمي تعامل نشته د نړۍ په کچه له طالبانو سره ما غیر مستقیم تګ راتګونه کوي
نو تر څو پورې طالبان په خپل پالیسي په خپل برخورد کې بنیادی تغییر رانه ولي مثلا تاسو وګورئ ډیر بنیادی خبره د جنکو مکتب ته لېګل دا څومره سخت خبره ده او په دغه د ملل متحد یا د راپور د بشري حقوقو پر راپورونو کې تر ټولو لوی اندېښنه دې ته خودل شوی ده حتی دا چې ویل کیږي په الفاظو کې چې بلا قید او شرط او د چټک ډول باید د مکتبونو خلاص شي ولې دوی هیڅ دا سیده لکه په کڼو وګونو چې دا خبره پریوزي نو که دغه څه تګلار ولري دغه څه کار کوي نو فکر نکوم ک د نړۍ سره نږدې شي دوی باید بنیادی تغییر په ځان کې راولي
ډیر مننه کور ودان په کاناډا کې مش د چارو کتون کې ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادي رادیو سره یې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو د روسي راپور او د طالبانو پر خبرګون خبرې کولې
موخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
اوسم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو نوی راپور غالو په خپل تازه سروې کې ویلي دي چې افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد دی د مهمه تحقیقاتي ټولنې د پروسه کال د سروې نتیجې خبرې کړې دي د هغه کال دی چې په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل او دای وکړه چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم کنټرول کړه او امنیتي خکړ تفصیل په دې راپور کې
د ګالوب د سروې لمخې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې 22% نارینه وو د شپې په مخه د ګرځېدو پر مهال د خوندیتوب احساس کاوه او په شوزو کې د فیصدي 200 ته رسیده د دې تحقیقاتي مرکز په وینا یو کال مخکې تر دې د شمیرې کټې وي د نارینه وو د خوندیتوب کچه 14% کې به او د میرمنو 8% کې وروسته له دې چې د پروسه شکل تر نیمایي وروسته طالبانو کابل ونیو په ځانګړې توګه د شوزو د امنیت په تړاو راپورونه زیات خپره شوې دي یو شمیر شتینه مدني فعالانو ادعاوی کړی دي چې د طالبانو له لوري له ګواښونو سره مخامخ دي په واشنگتن کې میشته د ګالوب تحقیقاتي ټولنې د 2023 کال په ترڅ کې د نړۍ تر 130 پورې هیوادو کې له 1,200 مشرانو سره د مرکو په بنسټ دا سروې چمتو کړې ده چې پرونی خبره کړه د دې سروې له مخې سنگاپور تر ټولو امن هیواد ګڼل شوی دی د ګالوب سروې کې ویل شوی چې په 2023 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې له هرو لسو کسانو څخه نږدې 5 کسانو ویلي چې د شپې لخوا د ګرځېدلو پر مهال د خوندیتوب احساس کوي او په خپلو سیمه ییزو پولیسو باور لري د ګالوب سروې کې راغلي چې له کالونو راهیسې خلک په لاتین امریکا د کارابین هیوادونو او د افریقا د صحرا په جنوبي هیوادونو کې د نړۍ د نورو سیمو په نسبت د لږ خوندیتوب احساس کوي له افغانانو وروسته 2.5% د افریقا د جنوبي برخې اوسیدونکي 3.5% وینزویلایان او 3.5% د ګابون هیواد اوسیدونکي په ترتیب سره د لږ امنیت احساس کوي په متحده ایالاتونو کاناډا او غربي اروپا کې هم د تیرو کلونو په تناسب د امنیت لپاره ټاکلي معیارونه او شاخصونه ټیټ شوي دي د امریکا په متحده ایالاتونو کې اصلي علت پر سیمه ایزو پولیسو د خلکو د اعتماد کموالی شودل شوی دی
ومردل چې د ګالوب تحقیقاتي ډلې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال امنیت د ټولې نړۍ نه په افغانستان کې ډیر خراب وو د ګالوب تحقیقاتي ټولنې د سروې لمخې افغانستان په 2023 کال کې د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد وو محمد اسحاق اتمر هم چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري د ګالوب له سروې سره تر یو حده موافق دی له هغه سره احمد شیبر دا مرکه کړې
افغانستان کې هم جګړې ډېرې وې هم نا امنی ډېر وو
البته یو خو د هغه وخت د دولت جګړه د دولت د مخالفینو سره او د پټول افغانستان کې دغه جګړه ادامه درلوده. بل هغه ترهګرې ډلې چې دلته په مختلفو نومونو باندې ځای په ځای شوي وي، دوی هم په خپل منځ کې هم سره جنګېدل او هم په ملکي اهدافو او په خپل مشخص اهدافو باندې دوی بریدونه ترسره کول.
اتمر صاحب، اوس طالبان خپله لویه لاسته راوړنه امنیت کړي، تاسو د طالبانو د امنیت ټینګېدو ادعا څرنګه ښکاري؟
په دې باور نه یم، ځکه چې امنیت یوازې د جنګ نه شتون نه دی. امنیت هغه دی چې خلک رواني امنیت ولري، اقتصادي امنیت ولري، اجتماعي امنیت ولري، دغه ټول په امنیت کې راځي. کله چې د یو سړي اقتصادي وضع خراب وي، په حقیقت کې دا د دې امنیت خراب دی. کله چې تاسو تعلیم په ځوانانو او په نجونو ودروئ، دوی ځان امن نه احساسوي. او کله چې یو کس د هېواد په تشکیلاتو کې ځان ونه ګوري، هغه ځان ناامنه احساسوي. نو دغه ټول که سره راټول کړي، زه فکر کوم چې دا ډېر ستونزمن دی چې مونږ وایو چې بلې افغانستان یو هغسې هېواد دی چې ډېر امن پکې ټینګ دی.
ځینې کسان په دې باور دي که چېرته طالبان ژر تر ژره اساسي قانون جوړ نه کړي، یو شورا رامنځته نه کړي، یا یوه لویه جرګه راونه غواړي، یا سیاسي مخالفان سره کښېننی خبرې ونه کړي، او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، مختلف خلک په نظام کې داخل نه کړي او له ځان سره یې نه کړي، ممکن دغه نسبي امنیت چې تاسو یې له اقتصادي او رواني اړخه پرته فزیکی امنیت ته اشاره وکړه، دغه هم ګډوډ شي، او په 2023 کال کې به د افغانستان همدغه فزیکی امنیت هم ډیر تر تهدید لاندې وي. څرنګه
طالبان ته دا پکار دي چې دوی خپل مشروعیت ترلاسه کړي، او هغه مشروعیت دوی د خلکو نه به ترلاسه کړي تر څو پورې چې دوی خلکو سره په یو بحث کې نه ني، او دغه اوسنۍ ستونزې د خلکو نه ونه وري، او د هغه دپاره لاره د حل پیدا نه کړي، او دغسې یو حکومت جوړ نه کړي چې هغه قانون مدار حکومت وي، ټول د قانون په مقابل کې یو شانتي وي. نو تر هغه وخته پورې زه فکر کوم طالبانو ته به دا ډېر ستونزمن وي تر څو چې دوی مشروعیت ترلاسه نه کړي، تر څو چې دوی قانون جوړ نه کړي، تر څو چې خلک ځان په دغه نظام کې ونه ګوري. نو د طالبانو د حکومت مشروعیت هم مشکل دی، او زه فکر کوم دوی به هم ورځ تر بلې نورو ستونزو سره به مخامخ کېږي.
د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ رادیو سره غږېده. اوسم راځو په استرالیا کې د کرکټ روان لیک ته. په استرالیا کې د شل اورونو د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د پاکستان لپاره او سبا د افغانستان لپاره مهمې لوبې ترسره کیږي. تفصیل له احمد شیبراو.
افغان لوبډله په الف ګروپ کې ده. تر اوسه یو لوبه له انګلستان سره بایللې ده، بلې پروند باران له امله له نیوزیلند سره مساوي شوه چې یو امتیاز یې ترلاسه کړ. که چېرته افغانستان سبا ایرلند ته ماتې ورکړي، نو له دریو لوبو به درې امتیازات ترلاسه کړي. دا امتیازات د افغانستان لپاره د دې په خاطر هم اهمیت پیدا کوي چې سبا به د انګلستان او استرالیا ترمنځ یو ټیم لوبه بایلي، او دا دوه لوبډلې تر اوسه له دوو لوبو دوه امتیاز لري، چې په دې ډول به افغانستان په خپل ګروپ کې د آیرلند له ماتې سره د شپږو لوبډلو په کتار کې درېم شي. که آیرلند دا لوبه وګټله، د افغانستان چانس چې له دې ګروپه به بلې مرحلې ته وځي یو مخکمی شي، ځکه چې افغانستان تر اوسه د ګروپ په اخره کې دی. افغانستان سشکل د شلو ورونو د ترسره کړیو لوبو لمخې د نړۍ لسم هیواد دی، او آیرلند دولسم ځای لري. خو په روان نړیوال جام کې پرون آیرلند د انګلستان پیاوړي لوبډلې ته د 5 رنځونو په توپیر ماتې ورکړه، او افغانستان د انګلستان څخه خپل لومړی لوبه د شنبې په ورځ د 5 وکټو په توپیر بایللې وه. البته په پرونی لوبه کې له آیرلند سره باران یاري وکړه، ځکه چې باران وشو او د انګلستان لوبغاړو شپږ وره چې عادتاً پکې لوبغاړي لوبه تیزوي ونه لوبول، او د ډي ایل ایس په نوم د منل شوي میتود له مخې آیرلند په دې لوبه کې بریالی وبلل شو. د نړیوال جام د نن ورځې لوبې د بي ګروپ د لوبډلو ترمنځ دي.
لومړی لوبه د جنوبی افریقا او بنگلاديش، دوهمه د هند او هالند، دریمه د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ. هند او بنگلاديش تر اوسه یو یو لوبه کړې ده او ګټلې دي. پاکستان خپل لومړی لوبه بایللې ده. د جنوبی افریقا او زیمبابوې لوبه د باران له امله مساوي شوې ده. نن د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده چې لوبه وګټي کنه بل پړاو ته د وتلو چانس کمی شي. نړیوال جام د اکتوبر په 14مه په استرالیا کې پیل شو چې پایلو به د نومبر په 14مه ده. راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غږله آزادۍ رادیو نه اوري. اوسم راځو یوې بلې موضوع ته. په دې ټولګه کې هغه دا چې فارین پالیسی راپور ورکړی چې روسیا هڅه کوي چې د افغانستان د پخوانی پاوز کمانډویان خپلو لیکو کې جذب کړي او بیا یې د اوکراین جګړې ته ولیږي. په دې اړه راپور تر لاندې خبرتیا ورسته اوري.
مننه چې آزادۍ رادیو اوري.
فارین پالیسی امریکایي مجله په خپل تازه راپور کې وایي چې روسیا د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام د یو شمیر کمانډویانو د استخدام په حال کې ده. د راپور لیکواله استرالیایي خبریاله لین اورانیل وایي د پخواني نظام د پاوز یو شمیر کمانډویانو ورته ویلي چې د روسیې له پاوز سره د یو ځای کېدو په خاطر اړیکې ورسره نیول شوې دي. راپور کې د یو پخواني افغان کمانډو په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی راغلی، د واګنر په نوم د روسیې یو بدنامه ډله د افغان کمانډویانو د جذب په هڅه کې ده. واګنر یو مشکوک سازمان دی چې په رسمي ډول فعالیت نه لري، خو داسې اټکل کیږي چې د پوتین دی ونګدې همکار یوګنی پریګوژین لخوا اداره کیږي او بودیجه هم د روسیې استخبارات ورکوي. د افغانستان د پخوانی حکومت د کمانډویانو کراشمیر معلوم نه دی، خو لین او ډانیل په خپل راپور کې ویلي د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د 20 او 30 زرو ترمنځ کمانډویان په خپل حال پریښودل شول. سره له دې چې طالبانو د پخواني حکومت کارکونکو ته بخنه اعلان کړې وه، خو د راپورونو له مخې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته سلګونه پخواني سرتیري وژل شوي دي. د پخواني ملي اردو د زرګونه قومندانانو له ډلې یو هغه ازادي راډیو ته ویلي چې دای د یوې لویې قطعې قومندان وو، خو اوس بې برخلیک دی. دغه پخواني قومندان چې د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم او د اوسېدو ځای نه ښیي وایي څه موده وړاندې یو ملګري وړاندیز ورته وکړ چې که غواړي روسیا کې کار کولای شي.
څه موده مخکې زما یو ملګری روسیې خپل کار کړو، نو داسې دقیق راپور پین لرم چې تلې کدل ترې زو سره رابطه کوي شم. کاغه ماته وړاندیز کړی و چې که غواړي هیواد وزي روسیې لپاره ته کار کوي شم، او وزي خپل کوم ملګري دي نو ځان سره خبر کړه. داسې امکانات خو بیا روسیې سفارت باندې بریدو شو خوا کې وسره، نو داسې معلومات بیا ونه شو. بیا ډېره مونده سفارت هم بندو، خو امکانات لري کېدای شي 90% دا امکان لري. یو شمېر کسان چې په اوس کې دنده لرله اوس مصر نوشته دي.
دغه قومندان وایي شاوخوا 400 کسانو یې تر لاس لاندې کار کړی او په مختلفو ولایتونو له هغې ډلې کندهار، ننګرهار، کونړ او هلمند کې یې دنده ترسره کړې. تر اوسه معلومه نه ده چې روسیې څه شمېر پخواني افغان کمانډویان استخدام کړي. تر دې وړاندې د امریکا کانګرس ایران ته د دغو کمانډویانو د تېښتې راپور ورکړی و. ایران د اوکراین په جګړه کې د روسیې ملاتړی دی. د بریتانیا، امریکا او خپل اوکراین چارواکو ویلي چې ایران روسي ځواکونو ته انتحاري بي پيلوټه الوتکې هم ورکړي چې د اوکراین جګړه کې ترې کار اخلي. د امریکا د کانګرس جمهوریپال غړي مایکل مکال په یو راپور کې ویلي که پخواني افغان ځواکونه مجبور شي چې له یو دښمن ترهګرې ډلې او د چین، روسیا او ایران په څیر دولتي لوبغاړو سره یو ځای شي، د امریکا امنیت ته خطر پېښولای شي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
په شمالي وزیرستان کې د زنغوزیو سوداګر له افغان طالبانو غواړي چې دغه سیمې ته او په مجموع کې پاکستان ته د زنغوزیو پر صادراتو لګول شوی بندیز لری کړي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال پر راپور کې اورو.
شمالي وزیرستان زنغوزو سوداګر وایي چې افغان طالبانو حکومت افغانستان څخه پاکستان ته د زنغوزو پر اوړلو بندیز لګولې چې له وجې دوی هلته د خپلو ځنګلو زنغوزي هم نشي راوړلې. د دوی په وینا د پولې پورې شمالي وزیرستان مداخلو ګوربز سیدګي قبیله خپل د زنغوزو ځنګل لري. دغه سوداګر له افغان دولت او ځنګلاتو وزیر نه غوښتنې کړې چې افغانستان نه نورو هیوادونو ته هم زنغوزي لګلی شي، نو پاکستان ته پر اوړلو دې هم بندیز لرې کړي. ځکه چې د پولې دواړو خواوو زنغوزو ګڼ سوداګر له دې کاروبار سره تړلی دي. بل دوی د خپلو ځنګلو زنغوزي هم نشي راوړلی. د شمالي وزیرستان مداخلو اوسېدونکې او زنغوزو سوداګر ملک نکمال خان مشال ریډیو ته وویل چې افغان دولت په زنغوزو بندیز دواړو خواوو سوداګرو ته مشکل جوړ کړی.
د افغان حکومت انټیریال منیسټر درخواست یې وکړ د دغه چې په دې چلغوزي دی بندیز ولګي. هغه بندیز ولګي د نو هغه بندیز افغان ولسته او زمونږ پاکستان عوام ته دواړو ته یو تکلیف جوړ کړی دی. دا شاید بندیز نه دی، لکه څنګه چې انار سیب او بادام اخروټ کیلا راځي، داسې دام یو ڈرائی فروٹ خسا دا چل غزا پا دی دی والی بندیز ولگی. دا چند ما پت پرست خلق دی چا آغا دی دوی ملکو پا منز که نپرت سبب گرزی دیشی. نمونگ غخته نکو دی داخلی چور وزیر افغان حکومتنا چی دا بندیز دی چکڑیشی.
دا شمالی وزیرستان زنغوزو یو بل سوداگر حاجی اصل میروائی چې افغانستان دولت او زنګلاتو وزیر نه غوښتنه کړي چې د غلطانه سلورو خواو ته تجارت کیږي، نو د پاکستان د لارې ولې نه د پولې پورې دواړو خواو تاجرانو تجارت ته نه اغېزمنوي؟
او مخکې ډېر چلغزا چې استعمال دا د پاکستان د لارې استعمال دا، او نن د پاکستان په بندیدو او د درې څلور ملکینه ته اجازات ورکړای دی. امید د افغانستان د حکومت نه آد جنگلات کی منسٹر شدائی آسد رزام صاحب دائی میر دی آغنا دا درخواست دائی چی تا دی چا پخلا ما تیر وزا و دیر لوی تکلیف پینا جوڑی جی و خیر خیر آباد یا دیر دائی و افغانیون تا و طول پشتونو تا دو تا پیل حال طول کبائل و دا مشرون تا نراغ دیرو وڑا دا چلغوزا چر تارا پازو دا شی.
دا افغانستان لخوا پا زنغوزو راوڑلو بندیز پاڑا دا افغان دولت سنوی بایان خونه دیرا غلی. خود شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر شاید علی خان مشال ریڈیو تا وویل چه دا صوبایی حکومت دلار با وفاقی حکومت پا نوٹس که دا یاد بندیز خبر راولی. اغوی با افغان دولت سره پی خبر وکڑی چه سا پریکڑا کڑی. بیا د غلام خان د لارې د پولې پورې نه زنغوزي به په ترانزیټ کې راوړلی شي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال کې د زنغوزو ګڼ ځنګلونه دي او د پولې پورې هم دغه خلک د زنغوزو خپل ځنګلونه لري. د پاکستان او افغانستان تاجرانو ترمنځ د نورو کاروبار ترڅنګ د کال په آخري میاشتو کې د زنغوزو په لویه کچه کاروبار کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو لا پیغامونو
زه رفیع الله هجرت د کندهار ولایت نه دا پیغام چردم چې مجاهدین په د نظامی موټران کې اوس به خاص کر نظامی چلی هغه له رینجر شبرو داس موټر کې باید کشر کشناخته اله هم باید بدی کې سپور نه کې ځکه خلک به ضرورت سیوایي
نظر فراوانه د مکواد ولسوالۍ سم دا پیغام شي. نو ما ول نسل پلا بکوا کشیده د سرکان به خبرت خراب ته مسلمانان دستان در سر مخته خود مریض در یوزه پرنسی ورای نو هیر نه نروش داد مجرد تلون مقامات ورسی او در سرکان یو سر تاوار که چه در خلق یو سستن زی حدسی او پا بکوا کشیده خدیر نجدی انتان سمکار نکه نو خواهش مداغه ده چه دانه و دو خدیر را تیزافه که
په اوس وخت کې تیجمې هم په رارسېدلو دی او د افغانستان ډیری خلک په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند لري. باید موسسې چې کومې مرستې کوي دا باید په ښه شکل مدیریت شي او هغه حق حقدار ته وسپارل شي. په سړو سیمو کې کوم ځایونو کې چې واورې ولیږي باید هلته مخکې د مخکې نه د مرستو تابعه هلته ونیول شي او خلک اوس هم په ډېر بد اقتصادي حالات کې دي. یو خوا کارونه نشته او د بل خوا نه جمع راغلی نو باید موسسې خپلې مرستې باید په سمه توګه اړمندو خلکو ته ورسیږي.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم تاسو ته. ننګرهار ولایت صاحب تاسو سره په تماس کې یم. محترم غریبانان شرم ته لاس نه ځي، هلته واسطې نه لري. بیچارهګان واسطې نه لري چې خپل مواد ترلاسه کړي. یقین وکړه خپله دا ټول مواد طالبان علي ما پسترګو لیدلی دی. زه ولاړ یم غریبانو ته هلته پزې نشته، زه که دې لپاره نه ځي. هسې سرګردانی هر چا راځي، موټر کرایې راځي، هلته بیا مواد نه ورکول کیږي.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دویم نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. وړاندې درته دوه 19 پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه. خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د کرا شواهدو له مخې دا خبره کوي چې په پنجشیر کې طالبانو جنگي اسیران وژلي دي. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې له محکمې او قانون پرته د نیول شوو وسلوالو د وژنو معتبر راپورونه شته چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده. د ریچارډ بنټ تر دې څرګندونو مخکې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی دا راپورونه رد کړي وو. د خوړو نړیوال سازمان څرګندوي چې راتلونکې میاشت به افغانستان ته د 1.5 ټنه اوړو لومړۍ برخه انتقال شي. د خوړو نړیوال سازمان 80,000 ټنه غنم له اوکراین څخه اخیستي دي چې له اوړو کېدو وروسته 80,000 ټنه کېږي. د دې مرستو پوره نیمایي افغانستان ته بیله شوې ده. د ایران د شیراز ښار پر شاچراغ حرم د پرونی وسوال برید مسولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. روټرز خبري اژانس ویلي چې داعش پر خپل ټلګرام چینل د دې برید مسولیت چې لک تر لګه 15 تنه پکې وژل شول منلی دی. برید کې له 60 زیات کسان جوبل شوي هم دي. د ایران ځایي خبري اژانسونو ویلي چې د بریدګرو شمیر 3 تنه وو. بلورتا واشنگتن پر یو شمیر ایرانی چارواکو د سولیز مظاهرو د زپلو او د انټرنیټ د سانسورولو په خاطر نوی بندیزونه لګولې دي. روسیه د اوکراین په مختلفو سیمو کې خپل بریدونو ته ادامه ورکړې ده او پرون هم یو شمیر ملکیان په نښه کړل. د اوکراین د پاوز په وینا پرون روسي ځواکونو په لکتر لگا څلوېښتو سیمو حمله وکړه. او د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ درې لوبې دي چې جنوبي افریقا له بنگلاديش سره، هند له هالند سره او پاکستان له زیمبابوي سره مخامخېږي. پرون د افغانستان او نیوزیلند لوبه مساوي شوه چې دواړو لوبو پکې لوبډلو پکې یو امتیاز خپل کړ. سبا به افغان لوبډله په دې جام کې د ایرلند سره مسابقه وکړي.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ارواپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیره بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړي دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډېریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو، عواطفو او خیالاتو کې ښکاره بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا اضطراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډېرېدل، لوړ فشار، ژر غوسه کېدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کېږي. ارواپو زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اختکس نښې نښانې راته وایي.
اخر خزه یا انجلۍ سه پیږي سه ورځ په ورځ دې ته زړه تنګوالی پیدا کېږي، اندکرنجه کېږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي. کار سه وخت کوو، ډېر ښه په شوق مخته وړ، مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګۍ په ټول وجود کې کوم او هېڅ شي مې له وسه نه کېږي. هغه فکر کوي زه تنبله سوې یم، حتی ډوډۍ خوند مزه وای نه پیږم. هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړي، سره وازه تم توجه نه کوي، ورو ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې وکړي، فقط په یوځی کې غوړي کینی پردې کش کوي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
میرمن احمد زی زیاته کړه چې کله پوښوي چې رواني ستونزې درته پیدا شوي، لومړی په آرام ماحول کې کینی، سترګې مو پټې کړئ او د 15 دقیقو لپاره ژوره ساه واخلئ. او بیرته بهر کړی. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړی چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمع کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کېږي د هغې تاثیر مستقیم د هغې په میرمنې ده، له هغې سره جنګ و جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله یې نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنګ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو که ګورو ډېر زیات ضعیفه شوی ده، نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور اولاد جوړي غواړي، کالي غواړي، او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زموږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زموږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شمع په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ځان څخه وباسئ. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډېرو خبرو پسې مه ګرځئ، تشویش مه کوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ. بل خارجي کوم موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي، ځکه چې تر هر څه دمخه بعد له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راوده شي او د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډېر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دوی له استعداد او وړتیاو څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان هم په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هېواد کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کېږي، خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي، دغه دوه ګروه ته بالخصوص ډېر زیات کار وکړي.
په ولسي جرګه کې د خلکو پوښنه استازي ګلالۍ صافي وایي چې له دولسم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پرېښودل کېږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
اکثر هم دا وځي، مثلا دواګانې اخلي، عقلي او عصبي ډاکټران دا ورځي، دا خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي، ډېر خپه شوي دي، د چا د لاسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنی لري. اوس دا جنکې چې د څوارلسو دیارلس کالو دي دوتونه علاقه لري، دوتمن څوک چې مثلا ډاکټر شم، څوک چې انجینر شم، څوک چې زه معلمه شم، څوک چې زه پیلوټ شم، مګر ته د لاسه کتاب اخله کشکوای ورته چې مزه مکتب مزه ده خپله سړی وژني. څو سابلا د بې تعلیمه پاتې سړی څوک وي چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي، اولاد یې بې تعلیمه وي. ښځې په رواني تکلیفونه اخته کړي دي. اته هغه جنکۍ چې زه فکر کوم چې ډېر د مکتبونو ته ځي، فیسبوک کله کله ګورم ډېر جنکۍ ژاړي مکتبونو ته چې مثلا دوی نه ځي، دوی ډېرې ژاړي، بدې ورځې کوي. په رواني لحاظ، په روحي لحاظ بالکل د افغانستان ښځو ته تکلیفونه پیدا کړي.
ډاکټر محب لازغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرلپسې پېښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
مثلا ډېرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړي، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو. همدارنګه ډېر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بېلې شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، میندې پلرونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بیکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې و هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، پاین وخت کې سحر ناشتا وکي، خپل کارونه د کور وکي، غرمه د پاره د ماخام لپاره ترتیبات ونیسي. دغه سي کفرزن سړی یو ورځ تر 9 بجو څملي، بل ورځ تر 8 بجو، بل ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي. دا پخپله د ژوند ورته بې معنا کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي، او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي، او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکي، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي، په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکې دي، ښې ورځې بیا راتلونکې دي. نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوښیږي، داسې هیڅ کې چې د ونو په منځ کې دی، د باد شغا اوري چې د ونو پاڼې خوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دې ونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سیند غاړه خوښیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هغه ځای کې حس کې فکر وکړي، تصور وکړي چې زه هملته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرای یخ شمال ور باندې لګیږي، هغه حس کې. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو لپاره یا د 10 دقیقو لپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ور باندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر مېرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګارې دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره همدا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، را یادې کړي. پخوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنګ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې، او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې. نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلېږي په یو نه یو شکل سره. نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د یا د هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده، او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري، او کاهیان دا هم نه وي، د هر نوي مهارت زده کول د پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا وه نننۍ خپرونه. تر بیا ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
السلام علیکم قدر منوریدون کو اساسی او بشری حقوقونه روانه ته محرک لای کوم. به هم خوشاله يم چې تاسو بزرګ زره شویم. دا ونه د کورنۍ د غړو د حقوق په تړاو بحث لرو. د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حق لري په دې اړه به خبرې اترې ولرو. چې په دې خبرو کې را سره البته میلمه ده محترم نقیب الرحمن اصولی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست ویو. اصولي صاحب، که چیرې دا راته ووایي چې د کورنۍ د غړو حق یو بل باندې، یعنی د یوې کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري؟
چې بیا د کورنۍ منځ کې د کورنۍ د اعضاو تر مابین مختلف حقوق او وجایب شتون لري. چې دوی حقوق او وجایب که نامگذاری کو، لومړی به ووایو چې د والدینو حقوق، په دوهم قدم کې د خپله د اولادونو حقوق دي، بیا د زوج حقوق دي او بل د زوجي حقوق دي، چې دا په څلورو بخشو باندې ویشو. نو د حقوق د کورنۍ چې دي، دا غړو تر مابین خوشي، دا ډېر مهم دي. کله چې تمرات نه شي، نو کورنۍ د مختلفو چیلنجونو او مشکلاتو سره مخ کیږي. په آینده کې ټولنه هم د مشکلاتو سره مخ کیږي.
کور ودان اصولي صاحب، په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو څرغلي کسنګ؟
ګوره، که چیرته موږ د افغانستان داخلي قوانینو ته وګورو او همدارنګه نړیوالو قوانینو ته متوجه شو، نو په هغو کې به په واضح ډول داسې پیدا نه کړو چې د یو فامیل د غړو یا د یوې کورنۍ د غړو د ټولو غړو حقوق بیان کړي یا حقوق واضح کړي. خو بعضې مواد هم د افغانستان په داخلي قوانینو کې شته او هم په نړیوالو اسنادو کې شته دي چې هغه په بعضو مواردو کې بعض حقوق پیش بینی کړي دي، لکه د بشر حقوقو د اعلامیې په د شپږویشتمې مادې په اساس باندې د خپل مور او پلار د خپلو اولادونو د تعلیم او تربیه او د روزنې په برخه کې دوی د انتخاب حق لري چې دوی باندې څنګه تعلیم کړو، څنګه روزنه ورکوي. او همدارنګه په یو بله ماده کې د بشر د نړیوالو اعلامیې په 15مه ماده کې هم د ماشومانو د پاره، همدارنګه د ښځو د پاره په ځانګړو حقوقو باندې قایل شوي دي. خو په واضح ډول لکه چې موږ مخکې ویلې، نه په نړیوالو قوانینو کې او نه هم په داخلي قوانینو کې چې د کورنۍ د غړو د ټولو حقوق پیشبینی کړي نشته. او همدارنګه د افراد یا د ماشومانو د روزنې په برخه کې مور او پلار ته غټ مسؤلیت سپارل شوی دی چې دوی باید خپل ماشومان په ښه ډول باندې وروزي، په ښه ډول یې تربیه کړو. که چیرې دوی په ټولنه کې د یو جرم سبب ګرځي او د هغه جرم، یعنی انتکترین جرم یا کم جرم وي، جزای ډېره نه وي، هغه بیرته د مور او پلار ته سپارل کېږي چې مور او پلار یې په صحیح ډول وروزي. که چیرته مور او پلار صالح نه وي، بیا نو درېمګړي اشخاص ته یا په موسسات ته سپارل کېږي چې موسسات هغه وروزي.
په اسلامي قوانینو کې هم د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو چې د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري، دا څرغلي کنه؟
په اسلامي شریعت کې د کورنۍ د غړو ټول حقوق په واضح ډول بیان شوي دي. د مور پلور حقوق د زوجینو حقوق یعنی زوجان چې بل باندې حقوق لري بل د اولادونو حقوق دا ټول په واضح ډول بیان شوي دي د کورنۍ د غړو تر مابند تعامل او د هغو تر منځ حقوق دا په اسلامي شریعت کې په تفصیل سره ذکر شوي دي یعنی خپل اولادونو حقوق چې په اولاد باندې به لومړی ښه صحیح نوم یږ دي وروسته به مور چې د کوم مسؤلیت لري شیدې ورکوي او د اولادونو حق دی په صحیح ډول به تربیه ورکوي او ښځو به واده ورکو او همدارنګه د مور او پلار په برخه کې په ډېرو حقوقو باندې قایل شوی اسلامي شریعت چې د مور او پلار په مخ کې به خپل اولاد استمانه د عرف کلمه هم نه کاروي ځکه چېرته په هغو باندې د مور او پلار خوا بد دي نو یعنی مور او پلار دپاره ډېر حقوق په نظر کې نیول شوي دي او په اولادونو باندې لازمه ده چې د هغو ښه صحیح احترام وکړو ښه صحیح خدمات یې وکړو همدارنګه د زوجینو حقوق چې دي زوجه په زوج باندې حقوق لري او زوج په زوجه باندې حقوق لري دا ټول په تفصیل سره په اسلامي فقه کې شتون لري.
اصول صاحب، ولې او په کومو مواردو کې په ځینې وختونو کې د کورنۍ د غړو حقوق نقص کیږي؟
بله خورې، کوم حقوق چې د کورنۍ د غړو تر مابین وي، د فامیل د غړو تر مابین کوم حقوق چې قوانینو یو اسلامي شریعت ورکړي دي، هغه خو بعضو د بعض دلایلو او د بعض عواملو له امله تر نقص لاندې راځي، نقص کیږي. که بعضو دلایلو ته په لنډ ډول باندې اشاره وکړم، لومړی دلیل د بیسوادۍ د کچې زیاتوالی دی. په افغانستاني ټولنه کې چېرته مو وګورو، په دې کې به د سواد کچه ډېره کمه ده، سواد ډېر شتون نه لري. د کورنۍ غړي فامیل د اکثریت فامیلونه بیسواده دي چې دوی دا حقوق اولا پیژني نه چې د موږ د غړو تر مابین کوم حقوق شتون لري او بل ته به کوم حقوقو باندې قایل شو او کوم حق زما ورور لري، زما خور کوم حق لري او زما پامیل نور غړي مور او پلار کوم حقوق لري. دا لومړی د بیسوادۍ له وجې نه دوی ته معلوم شوي نه وي، دوی پیژندلي نه وي. او دوهمه تکه زه اشاره وکم، دوهم د ناسالم تربیه ده. کله چې ماشومان مور و پلار په صحیح ډول باندې ونه روزي، په صحیح ډول باندې ستر نشي، نو هغه په راتلونکي کې د خپل نورو د کور د غړو او د خپل مور و پلار او د نورو د کورنۍ د غړو د حقوق نه مراد کیوي، هغه نقص کیوي، تر پښو لاندې کیوي. نو سالمه تربیه هم په دې کې ډېر غټ رول لري. او بل محیطي تاثیرات د کورنۍ کومې کورنۍ کوم ټولنې چې دي، کوم اجتماعګانې چې دي، د هغو محیطي تاثیرات هم ډېر رول پکې لري. هغه هم د حقوق کوم حقوق چې دي هغه تر پښو لاندې کیوي. او بل ناسالم عرفونه دي چې بعضې داسې عرفونه دي چې هغه د اسلامي شریعت حتی د قوانینو همدارنګه د عمومي نظم سره بیخي مخالفي. هغه عرفونه دي چې هغه هم ډېر موثر رول پکې لري.
حل لارو ته راځو، چې کوم حل لارې چارې دي او څوک مکلفت لري په دې برخه کې چې د کورنۍ د غړو حقوق نقص نه شي؟
ګورئ، کله چې یو فامیل تشکیلیږي، یوه کورنۍ جوړیږي، د یو نر او ښځې په اساس باندې جوړیږي، چې دوی د ازدواج واده ثمره اولادونه دي، دوی باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه په صحیح ډول او په ښه ډول په سالم فکر باندې په ښه روحیه او په ښه شکل باندې لوی کړي، تربیت ورکړي، هغه پوه کړي د خپل کورنۍ د غړو په حقوقو باندې ښه صحیح آګاه کړي او هغه ښه صحیح وروزي. په دوی کې لومړی دنده د مور او پلار ده چې مور پلور بوت زیات متوجی شي او د خپل اولاد پر روزنه کې پلور خوم په باندې کولنه کې اکثر وخت مسافر وي خو مور غټه دنده لري چې مور په دوه برخه کې ډیره متوجی وي او د خپل حقوقو د خپل فامیل په حقوقو باندې او په نور موضوعاتو باندې وپیوي. په دویم قدم کې دا دنده استاد ته سپارل کی کله چې ماشوم لږ لویږي وکلنې ته رسیږي یا دونه ټیټ ځي مکتب ته مکتب کې شایسته کې وي طرز د کې حرکات د کې وي هلته استاد مکلفیت لري چې دوی ته عمه په هوای ورکو او دوی وپی وي د مور پلار په کوکو د استاد په کوکو د کورنۍ د په نورو کوکو باندې د نورو غړي په کوکو باندې او دوی متوجه کو دوی په ښه ډول باندې دوی ترنین کو نو دوی هم غټ مسولیت لري او بل د مسجد ملا امام هم په دو برخه کې غټ مسولیت لري. په وطني سیمو کې بلته په ښاري سیمو کې ماشومان ځي مسجد ته هلته د الله پاک دین زده کوي او هلته د جومات ملا امامان مختلف مسائل دین هم برخه کې زده کوي نو دوی هم مکلف دي چې ماشومان پوکړي او ماشومان ته د کورنۍ د غړو د حقوقو برخه کې دوی ته هغه حقوق ور وپېژني.
په پای کې ستاسو نظر غواړو سلی صاحب.
ما نظر په دې برخه کې دا دی چې زه په بعضو افغاني فامیلونو باندې غږ کوم چې د خپلو اولادونو په روزنه کې له ډېر دقت څخه کار واخلي خپل اولادونه په خپلو کورنیو کې په مثبت ډول باندې وروزي. کله چې دوی شپږ وکړنې ته رسیږي دوی مکتب ته وستي مکتب کې اصلي نوې اجتماع سره آشنا کیږي او هر دوی په مکتب په وخت کې په مختلفو وختونو کې وڅوري او تشویق یې کو او په مثبت ډول هغو ته مشورې ورکو چې په راتلونکي کې یو ښه او سالم شخص جوړ شي. کله چې اشخاص سم شي ټولنه خپله اصلاح کیږي فامیلونه هم اصلاح کیږي او په راتلونکي کې به د زیاتو مشکلاتو مخنیوی شوی وي او هیواد به د زیاتو ناخوالو څخه بچ کړی وي. دا پرمختګ او د ټولنې اصلاح دا په تدریج ډول باندې صورت نیسي. په تدریج ډول باندې موږ پرمختګ وکړو په تدریج ډول باندې ټولنې کې اصلاح شي نو ورو ورو به انشاءالله موږ د یو لوی پرمختګ متصامینو د ډېرو مشکلاتو مخه ونیولي افغانستان له ډېرو غټو غټو مشکلاتو څخه بچ کړی وي.
دا وته دی ونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا چې په نورو خبرونه کې تاسو په زور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاله سپارم الله ممل شه خو وخت ولرئ.
دادا گھومی پیالے بنگ دے چھ نشے پر کی مستی رے دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شہباز پر کی نسی رے دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شہباز پر کی نسی رے زمجنون تمی چوننیے زمغل تمی ممتازے زمجنون تمی چوننیے زمغل تمی ممتازے خاند کومی پیاله بندی چه نشه پکی مستی جی خاند کومی پیاله بندی چه نشه پکی مستی جی خاند کومی نغمش کندی چه شباد پکی نتی جی خاند کومی نغمش کندی چه شباد پکی نتی جی زما د جنون راسه تم سر دلې وان توبې ته زما د جنون راسه هم ناظم يې هم منظم تم سوز او هم ګدازه هم ناظم يې هم منظم تم سوز او هم ګدازه تقبل